بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې اوله د 1424 هجري قمري کال د زیقادې 11مه او د 2020 میلادي کال د جون د میاشتې 22مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په افغانستان کې د کورنی جنگ په اړه د پاکستان د خارجه وزیر د خبرداري په حکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځانګړې وینا در اورول کیږي، او خبرونې په ورسته وشيبو کې هم خوږې خبرې نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له لنډې شانت مې ورسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران منتخب ولسمشر په بهرنی سیاست کې د پراخ او متوازن تعامل په تعقیبولو ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سیاسي حیثیت د ورکولو په وجه په نړیوالې ټولنې نیوکه کړې، او د افغانستان امنیتي ځواکونو طالبان د مزار شریف له دروازو څخه شړلي دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، نن د ذیقعدې د میاشتې 11مه نیټه د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اتم معصوم امام حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. امام رضا علیه السلام د 1400 هجري قمري کال د ذیقعدې د میاشتې په 11مه نیټه په مدینه منوره کې وزیږېده. د حضرت رضا علیه السلام عظمت په خلکو کې مشهور وو، او هر ځای بچي د هاشمیانو او علویانو او فاطمیانو د لوړتیا خبره کېدله، نو دغه امام به د هغوی د سترتوب او میړانې وارث بلل کېده. د اتم معصوم امام د فضایلو په بیان کې نقل شوی دی چې د امام رضا علیه السلام په زمانه کې له هغوی زیات عالم او پوه کس شتون نه درلود. د امام رضا علیه السلام د ژوند او امامت پړاو د عصمت او طهارت اهل بیت، یعنی د رسول الله مبارک کورنۍ ته د خلکو د ګروهنې د اوج اخیستو، او د دغه پاک خاندان د ولسی محبوبیت د پراختیا پړاو دی. موږ هم د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د تهران راډیو مینوالو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه ولادت د کلیزې مبارکي وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران منتخب ولسمشر په دې خبرې سره چې د حکومت بهرنی سیاست یې له اټمي موافقې نه شروع کیږي او تر هغې به محدود هم نشي وویل، موږ به په بهرنی سیاست کې د دنیا له ټولو هیوادونو سره پراخ او متوازن تعامل د یو اصل په توګه تعقیب کړو. سید ابراهیم رئیسی پرون په خبری غونډه کې د امام رضا علیه السلام د میلاد په مبارکۍ سره زیاته کړه، د بهرنی سیاست په لړ کې باید دنیا پوه شي چې زموږ د ګران ولس په دې حماسه جوړونکې شتون سره حالات بدل شوي دي او دا نوي حالات اوس د دنیا په وړاندې دي او باید په بهرنی سیاست او وضعیت کې پوه شي چې په خلکو باندې زیات نه زیات دباو تر اوسه هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. په دې وجه دې پکې بیا کتنه وکړي او ستانه دي شي. خاغلی رئیسی د برجام یعنی اټمی موافقه د احیا لپاره د ویانا مذاکراتو ته په اشاره سره هم وویل هر هغه مذاکره چې د ملی ګټو ضمانت پکې وي خامخا به ملاتړ وکړو، خو موږ به د خلکو اقتصادي حالات په دغو مذاکراتو پورې غوټه نه کړو او پرې به نږدو چې مذاکره په یو ډول د مذاکرې لپاره وي. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې سیمه ایز او توغندوی مسایل د مذاکرې وړ نه دي څرګنده کړه. په یوې مسئلې چې خبرې اترې شوې دي او تړون شوی دی په هغې یې عمل ونه کړ، نو څرنګه غواړي چې نوو مسایلو ته مخه کړي؟ د ایران منتخب ولسمشر همداشان د هغه خبریال په ځواب کې چې پوښتنه یې وکړه آیا د بندیزونو په ختمېدو سره د امریکې له ولسمشر سره ملاقات ته تیار یې، په یوه خبره کې وویل نه. رئیسی د لویدیځوالو د بشری حقوقو په دوه ډوله دریځونو هم نیوکه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کولو او پکې د آیت الله رئیسی د بریالیتوب په مبارکۍ سره هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له مخکنه زیاتې پراخې شي. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت خلکو او خارجه وزارت ته د هیواد د منتخب ولسمشر په توګه د آیت الله سید ابراهیم رئیسی د غوره کېدو مبارکي وویل او زیاته کړه افغانستان او ایران د دوو ګاونډي او ورور هیوادونو په توګه په ګډو کلتوري ځانګړتیاو او خو تاریخي اړیکو سره د دواړو هیوادونو د صلح او سوکالتیا د تامینولو په لړ کې د ملګرتیا لپاره ډیر فرصتونه لري. په دغه خبر پاڼه کې همداشان راغلي دي د خاغلی رئیسی تجربو او مدبر او فعال شخصیت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د دوی د ولسمشرۍ په پړاو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکاتو له مخې د ورورولۍ او دوستۍ اړیکه لا پیاوړې شي. په تیرو درې ورځو کې هم د افغانستان ځینو سیاستوالانو او چارواکو په ایران کې د کامیابو انتخاباتو د کېدو مبارکي ویلې او له ایران سره د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر په یو لړ انتقادي څرګندونو کې په خپل هیواد کې د جنگ په دوام باندې د طالبانو په پړ او مسؤل بللو سره نړیواله ټولنه دغه ډلې ته د سیاسي موقعیت او حیثیت د ورکولو په وجه ګرمه وبلله. تسنیم خبری آژانس لیکلی چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکې موافقې ته په اشاره سره ټینګار وکړ دغه ډله هر ورځ عمومي اموال خرابوي او ملکی وګړي وژني. اشرف غنی د طالبانو د جنگ په ناروا او تحمیلي بللو سره وویل چې دغه ډله باید د سیمې او نړیوالې ټولنې لخوا بایکاټ شي او تشدد یې هم باید وغندل شي. د افغانستان ولسمشر په دوام کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو په تیره بیا له اسلامي ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د پایدار او عادلانه صلح او ثبات په رامنځته کولو کې د خپل فعال رول په لوبولو کې ځنډ ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت مزار شریف ته لتلونکو لارو او ورونو څخه د طالب وسلوالو د شړلو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په یو لنډ خبر کې وویل چې د پوځي ځواکونو په رسیدو سره طالبان د مزار شریف ښار له دروازو څخه تښتېدلي دي او له دغې ډلې څخه د سیمې د پاکولو عملیات روان دي. د ویلو دا چې طالب وسلوالو پرون په بلخ ولایت کې د څو ولسوالیو له نیولو وروسته ځانونه د دغه ولایت د مرکز مزار شریف ښار تر ورونو رسولي وو. د افغانستان دفاع وزارت په دوام کې د مزار شریف د دروازې په هغه ځای کې د ملي اردو د ځواکونو ځینې انځورونه خپاره کړي دي چې پرون ماسپخین یې طالبانو پکې عکسونه خپاره کړي وو. د نوی وحدت اسلامي ګوند مشر د طالبانو خلاف د جنگ اعلان وکړ. د نوی حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د ولسی جرګې غړي له طالبانو سره جنگېدو ته خپل چمتووالی په ډاګه اعلان کړ. د ولسی جرګې مشهور غړي او د بلخ د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده په یو پیغام کې لیکلي دي چې زه مزار شریف ښار ته تللی یم او تر وروستۍ ګولۍ او د وینې تر وروستۍ څاڅکي پورې به جنګیږم او طالبان به د مزار شریف د نیولو خیال ګور ته یوسي. د افغانستان د ولسمشر لوړ رتبه کلتوري سرکار شاه حسین مرتضوي هم په یو پیغام کې لیکلي دي طالبان له مزار شریف ښار څخه تا ترخه خاطره لري او دغه خارته د ننوتو جرأت نه لري. اخوا د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالب ډلې د استخباراتو د مسؤل د وژل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت پرون مازیګر وویل چې د شمالي حوزې لپاره د طالبانو د استخباراتي مسؤل د بلخ ولایت په چهاربولک ولسوالۍ کې د پوځي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د دغه مشهور کمانډان له نوم اخیستو پرته زیاته کړه چې په دغه هوایي برید کې 15 نور طالبان هم وژل شوی دي. دا خبر په داسې حال کې خپور شو چې د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد امین در صوفی پرون ویلي د دې ولایت بلخ او چمتال ولسوالۍ د افغانستان د حکومت له کنټروله وتلي دي او د طالبانو په ولکه کې راغلي دي. لغمان کې 15 ماشومان ته مرګ جوړ لاوخت ده. په ختیځ ولایتونو کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان مقصود اغا وای تیر ماخام وسلوالو طالبانو د مهترلام خار اړوند د ارمل په کلی کې د ملکی وګړو په کورونو د هوان مرمه توغولي چې یو مرمه په یو کور لګیدلې او په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. پر همدې محل د مهترلام خار د مرکزی روغتون چارواکو وویل چې روختون ته له یادې پیښې یو مړی او دوه ټپیان وروړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلاب قولي اردو ویان د غراز وویل د ننګرهار ولایت ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د لغمان ولایت په علي شنګ او الینګار ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په موخه تازه عملیات پیل کړل چې د طالبانو دغه هوان ویشتونکي هم پکې ووژل شول. مقصود هغه وویل د عملیات به د یاد ولسوالیو د بشپړې خوندي کېدنې پورې دوام وکړي. د پاکستان د پوځ کمانډان د آذربایجان جمهوریت له ولسمشر سره ملاقات وکړ. په باکو کې د آذربایجان جمهوریت له ولسمشر سره د پاکستان د پوځ د ځمکني ځواک د کمانډان په کتنه کې د ملګرتیا او د پراختیا په حق له خبرې ترې وشوه. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام علی اوف د جنرال قمر جاوید باجوا په کتنه کې وویل پاکستان په هغو لږ شمېر هیوادونو کې شامل دی چې د آرمینیا له خوا زموږ د هیواد د خاورې د نیواک په وجه له دغه هیواد سره هیڅ اړیکه نه لري او موږ تل په جنگ کې د آذربایجان جمهوریت د ملاتړو هیوادونو په لړ کې روښانه پیغامونه ورکړي دي او د کشمیر په مسأله کې هم د باکو دریز له پاکستانه ملاتړ پاتې شوی دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې په کامیابۍ سره په پراخېدو دي او موږ په ټولو برخو په تېره بیا د دفاعي صنایعو په لړ کې د منلو وړ ملګرتیا لرو. په دغه ملاقات کې د پاکستان د پوځ کمانډان هم په تیرو دیرشو کلونو کې د آذربایجان جمهوریت د پرمختګونو پراختیا ته په اشاره سره وویل د پاکستان، ترکیې او آذربایجان جمهوریت ترمنځ درې اړخیزه ارتباط د ملګرتیا لپاره ډېر ظرفیتونه رامنځته کړي دي. د بغداد په نړیوال هوایی ډګر ډرون حمله شوې ده. عراقي رسنیو د بغداد د هوایی ډګر په هغې برخې باندې د بې پایلټ الوتکې د برید خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونه پکې موجود دي. ویکټوریا اډا چې د بغداد هوایی ډګر ته څیرمه د امریکې د پوځي ځواکونو یو مرکز دی د ډرون په وسیله له حملې سره مخ شوې ده. خبر زیاتوي چې دغه حمله د فکس وینګ ډوله بې پیلټه الوتکې څخه شوي دي او توانېدلې چې خپل اهداف په پوره دقت سره وولي. او په پاکستان کې د کرامت د لسیزې وحدت رامنځته کوونکې کانفرنس ترسره شو. د حضرت امام رضا علیه السلام او د هغوی د قدرمنې خور حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړو او د کرامت د لسیزې په مناسبت د پاکستان د کلتوري زړه په توګه په لاهور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتور خونه کې د ایرانی او پاکستانی ګډونوالو پښتون سره یو وحدت پنځونکې غونډه ترسره شوه. دغه مانوي مراسم په لاهور کې د ایران د سرکونسول محمد رضا ناظری، د ایران د کلتوري نمائندګۍ د مشر جعفر روناس او همداشان د اهل تسنن او اهل تشیع د یو شمیر شخصیتونو، افتخاري خادمانو، د قرآن د قاریانو او د روژې په مبارکې میاشتې کې د کلتوري او قرآني سیالیو د ګټونکو او په لاهور کې د استوګنو یو شمیر ایرانیانو پښتون سره ترسره شول. عزیزانو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. البته خبرونه لاره روانه ده، نو له موږ سره ملو وسی.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدر منو اوریدونکو، زمنګ نننې سیاسي تبصره په افغانستان کې د کورنی جنگ په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په حق لدنو پام ورته وکړه. د پاکستان خارجه وزیر په افغانستان کې د جنگ خکیلو لورو ته خبرداري ورک ک د صلح لپاره موافقه ونشي نو د نویمې لسیزې په شانبه په ټول افغانستان کې داخلي جنگ جوړ شي. شاه محمود قریشی د افغانستان طلوع نیوز چینل سره په خبرو کې په افغانستان کې د جنگ او تاوتریخوالي په دوام باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د صلح په خبرو اترو کې د دغه هیواد د مشرانو د لچک او نرمښت غوښتنه وکړه. د پاکستان خارجه وزیر وویل د صلح په بهیر کې پرمختګ نه دی شوی او دې ته په پام سره چې د صلح د خبرو اترو پیټې د افغانستان د ولسمشرۍ په غاړه دی، نو د افغانستان د حکومت د مشر په توګه اشرف غنی باید نرمښت وښایي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ټینګار وکړ د افغانستان په وړاندې د پاکستان لارې چارې بدلی شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي او صلح ایز افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري. په افغانستان کې د داخلي جنگ د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د خارجه وزیر خبرداري یوه جدي مسأله ده چې ورته بې پامي هم هغه ډول چې قریشی اشاره وکړه افغانستان د نویمې لسیزې د کورنی جنگ وضعیت ته ورستنوي. دا ګومان هم شته چې که طالبان او افغان دولت د صلح موافقې ته ونه رسي نو ممکنه ده د افغانستان وضعیت ډیر زیات خطرناک شي. نن سبا د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې حالات ډیر خطرناک شوي او د افغانستان مرکزی حکومت په وسیله کمزورتیاوې لیدل کیږي. په داسې حالاتو کې دي چې د پاکستان خارجه وزیر د نویمې لسیزې د داخلي جنگ د خرابو حالاتو او د هغه د پایلو په یادولو سره د صلح ته د لورو د ستنېدو لپاره د نرمښت غوښتنه کړې ده. البته باید پام وکړي چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت د لچک په مسالې د قریشی ټینګار د هغه په ټولو اړخونو سترګې پټول دي او باید د طالبانو ډله هم د جنگ د ختمولو لپاره د چمتووالي په اړه د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره نرم او لچکدار کړچار غوره کړي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې خبرونه مو تر دې دمه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د امام رضا علیه السلام د ولادت په مناسبت ځانګړې وینا اوري او بیا هم خوږې خبرې سره دا پروګرام پای ته رسیږي.
د تاریخ پانا
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 1 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذی قعده امیانی میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د جون له 1 نیټې سره برابر ده. یو زر 350 کاله پخوا د 379 هجری قمری کال د ذی قعده په 10 نیټه د ایران د سامانیانو لړۍ پر خراسان ماوراءالنهر او د مرکزی ایران پر یوې برخې له 128 کلن حکومت وروسته د ایلک خان په وسیله ختم شوه. هغه د ترکیې له مریانو څخه و چې د سامانیانو په دربار کې د نفوذ په خاطر د غلړۍ ختم شوه. سامانی بچایانو د خپل حکومت په وخت کې د خپلو قلمرو خارونو آبادونې ته مخه کړه. هغوی په تیره بیا د علم او ادب پراختیا او د عالمانو، شاعرانو او ادیبانو تکریم تا ته ډیر پام درلود، په دې ډول چې د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان او د مرکزی آسیا په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمیر علمي مرکزونه جوړ کړل. د سامانیانو د لمانځه تللو سره په یو وخت د آلی بویه کورنۍ او د غزنویانو په نوم د ترکانو یو لړۍ په ایران کې قدرت ته ورسېده. شپږ سوه شپاړس کاله پخوا د اته سوه شپږ ویشتم هجري قمري کال د ذیقادې د میاشتې په لسمه نیټه په سبت ماردینی مشهور یو مسلمان ریاضي پوه او ستور پیژاندی ابوعبدالله محمد ابن محمد په دمشق کې وزیږید. تاریخ لیکونکو کابو دوه څلویښت رسالې او کتابونه د هغه په نوم ثبت کړي دي چې له هغو څخه یو شمیر خطي نسخې موجودې دي. د هغه په ټولو آثارو کې دقایق الحقایق ته اشاره کولای شو چې د ریاضي علم په باب کې لیکل شوی. هغه کابو په نهه سوه دولسم هجري قمري کال کې وفات شو. یو پنځوس کاله پخوا د نولس سوه اویایم میلادي کال د جون په یوویشتمه نیټه د انډونیزیا د خپلواکۍ بنسټګر ډاکټر احمد سوکارنو وفات شو. هغه په نولس سوه یوم میلادي کال کې وزیږید. سوکارنو د زده کړو له پړاوه د هالینډ له سلطې د خپل وطن خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. په همدې دلیل د هالینډ استعمارګرو هغه ونیوه او څلور کاله یې زنداني کړ. سوکارنو یو ځل بیا ونیول او جلا وطن کړای شو. د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې جاپان انډونیزیا ونیوله، خو د نولس سوه پنځه څلویښتم کال په جنگ کې د جاپان له ماتې او له انډونیزیا شاتګه وروسته د جاپانیانو وسلې د سوکارنو په مشرۍ د انډونیزیا د ازادې غواړو لاسته ورغلې، او هغه په همهغه کال کې د خپل هیواد د خپلواکۍ اعلان وکړ. خو د هالنډ د مخالفت او پر انډونیزیا د دغه هیواد د حملې سره مخامخ شو. د انډونیزیا خلک د سوکارنو په قومندانۍ څلور کاله د هالنډ له پوځ سره وجنګېدل تر څو چې د دغه هیواد ځواکونه یې له انډونیزیا وویستل. سوکارنو په نولس سوه نه څلویښتمه کال کې د خپل هیواد په ولسمشرۍ وټاکل شو او پنځلسو کالو پورې یې په انډونیزیا کې یو لړ سیاسي او اقتصادي اصلاحات ترسره کړل. هغه همداراز د ناپیلو د غورځنګ له بنسټګرانو څخه و، او د سوکارنو خپلواکي غواړي افکار د دې سبب شول چې لویدیځوال د انډونیزیا د پوځ قومندانان د ده پر خلاف د ولمسوي، او بالاخره په نولس سوه پنځه شپیتم کال د جنرال سوهارتو په خونړۍ کودتا سره قدرت له سوکارنو څخه واخیستل شو، او دوه کاله وروسته مجبور شو له ولسمشرۍ څخه استعفا ورکړي. څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه شپیتم هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په یو دیرشمه نیټه د اسلام یو میړنی سردار او اندېښمند ډاکټر مصطفی چمران د عراق له یرغلګرو ځواکونو سره په نښته کې شهید شو. هغه په دیارلس سوه یولسم هجري لمریز کال کې په تهران کې وزیږید، او په الکترونیکي څانګه کې یې زده کړو ته مخه کړه، او وروسته په امریکا کې په همدې څانګه کې په ډاکټرۍ اخیستلو بریالی شو. شهید مصطفی چمران په ایران کې د خپلو زده کړو په پړاو کې د شاه رژیم پر ضد په ښوونیزو مبارزو او فعالیت کې برخه درلوده، او په امریکا کې یې هم خپلو مبارزاتي فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغه څه موده وروسته لبنان ته ولاړ، او په لبنان کې د امام موسی صدر په مرسته د صهیونیستي رژیم سره د مبارزې او د لبنان د بې وزلو خلکو او فلسطیني کډوالو څخه د دفاع لپاره د بې وزلو د خوځښت غورځنګ جوړ کړ.
مهربانا امام
ګلونو اوریدونکو په خپل درانه حضور کې زموږ تاوده سلامونه ومنئ. عزیزانو، د اتم امام حضرت علی ابن موسی رضی الله علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په شپو ورځو کې تاسو ته په دې اړه د مبارکیو په ویلو سره د هغه قدرمن امام د شخصیت په باب یوې وینا ته ستاسو پام را اړوو. یادونه ضروری ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو مینوالو، نن د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د قدرمن المسی حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. هغه لارخود او مقتدا چې څه د پاسه زر کاله مخکې د ایران په خاوره ګام کې خود او پراتک سره په دې ټاټوبی کې د پیغمبر او د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو زړونه له خوښۍ او خوشحالۍ ډک شول. په داسې یوې بختورې ورځ زړونه د امام رضا علیه السلام په نورانی زیارت کې شتون ته بېتابه کیږي. د پیړیو پیړیو له تېرېدو سره سره لا هم د هغه حضرت مینوال له درست نړۍ څخه د مشهد مقدس په خار ورماتیږي چې په یو څو شیبې د امام رضا علیه السلام په ملکوتی حرم کې تیری کړي او خپل روح او زړه له دغه معنوي شتون څخه خړوب کړي.
د امام رضا علیه السلام د زیارت د لیوالو لوی سیلاب د هغه وخت یادونکی دی چې دوی له مدینې منورې د مرو سیمې ته روان وو. کاروان په ایران کې د نیشابور له خاره تیرېده. د دغه خار خلکو ځانونه له څو ورځو د امام رضا علیه السلام هرکلی ته تیار کړي وو. کله چې قافله خار ته ورسېدله، یو شور او ولوله راپورته شوه او له سترګو د شوق او مینې اوښکې تویې شوې. هر چا به په یو ډول خپل احساسات څرګندول. له امام رضا علیه السلام د خلکو هرکلی دومره و چې قافله ودرېده ته مجبور شوه. ټول د امام رضا د نورانی مخ د لیدلو او د خوږ غږ د اورېدلو په تمه وو. هغه حضرت فرصت غنیمت وګاڼه او خلکو ته یې وینا وکړه. په هغه په زړه پورې چوپتیا کې چې په خلکو کې واکمنه شوه، حضرت امام رضا علیه السلام یو حدیث ولوسته چې لوی خدای خپل ګران رسول ته په خطاب کې فرمایلی وو. توحید کلمه یعنی لا اله الا الله نشته بیله یوازنی خدای بل معبود زما کلا ده، او څوک چې دې کلا ته ننوزي زما له عذابه به په امن کې وي. امام رضا علیه السلام د دغه حدیث له نقلولو وروسته ځان د دغه کلا ته د ننوتلو د شرط په توګه معرفي کړ او وی فرمایل، په ځینو شرطونو او زه له دغو شرطونو یم. امام رضا علیه السلام د دغه خبرې په نقلولو سره د اسلامي امت په لارښوونه کې د اهل بیتو چورلیزي رول چې په خپله هم له هغوی وو بیان کړ.
دا د نن موږ هم خپل زړونه د هغه حضرت د نورانی حرم میلمانه کوو او په هغوی سلام او درود وایو. سلام دیوی پر تا اے علی ابن موسی رضا، سلام دیوی پر تا اے د خدای د رسول پاک المسیح، د نړۍ د ټولو مؤمنانو خالصانه درود دیوی پر تا اے د معرفت او حکمت چینه. گرانو دوستانو، یو ځل بیا دې د امام رضا علیه السلام نیکمرغه زوکړه تاسو ټولو ته مبارک وي.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. قدرمن اوریدونکو، امام رضا علیہ السلام په 1340 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دوی د خپل قدرمن پلار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په لارښوونې او روزنې سره د امامت لوی دندې ته تیار شو. امام رضا علیہ السلام د علم او فضیلت زوخانه چینه وه. دوی په عمل او وینا کې له خدای ډیر راضی وو. له همدې عمله یې رضا لقب وګرځېده، یعنی هغه کس چې په هر هغه څه چې د خدای له لورې ورته رسیږي راضی وي. امام رضا کابو 40 کاله د مسلمانانو امامت په غاړه درلود چې زیاتره کلونه یې په مدینه او د ژوند وروستي درې کلونه یې د خراسان په مرو ښار کې تیر کړل. امام رضا علیه السلام په زوره د عباسي واکمن مامون په امر مدینه پریښوده او د عباسیانو د حکومت مرکز یعنی مرو ته لاړ. مرو په هغه زمانه کې د خراسان علمي مرکز و. امام رضا علیه السلام له دې موقعیته پوره استفاده وکړه او خپل پراخ علمي حرکت جاری وساته. مامون د خپلو سیاسي ګټو په خاطر هڅه وکړه امام ته ځان نږدې کړي او په عین حال کې کوشش کاوه د هغه حضرت علمی شخصیت هم د ګڼ شمېر مناظرو په برابرولو سره داغي کاندي. خو امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې پر پوهانو او عالمانو لا صبرې کېده او هغوی په خپل پراخ علم او پیاوړو دلیلونو سره پړول.
رانو دوستانو، غواړو چې په دې برخه کې د امام رضا علیه السلام د مناظراتو ځینې اصول او ځانګړنې درته بیان کړو. اسلام داسې دین دی چې د ډول ډول پښتنو د مطرح کېدو هرکلی کوي، او داسې هیڅ یو مورد په تاریخ کې نه دی راغلی چې له امامانو کومه پښتنه شوې وي او هغوی یې د ځواب له ورکولو ډډه کړې وي. امام رضا علیه السلام هم چې د اسلامي ټولنې د امامت دندې په غاړه درلودله، په خپل همیشه د نورو د پښتنو هرکلی کاوه او د مناظرو د کولو بلنه به یې منله. د امام رضا علیه السلام مناظرو او خبرو د اسلام د ژوند بخونکي فرهنګ په پراختیا کې ډیره اغیزه درلودله. هغه حضرت په دغو مناظرو کې د نورو د لارښوونې او هدایت فکر کاوه او هیڅکله د نورو د پړولو په فکر کې نه وو. دوی همیشه له برهاني او استدلالي رودو په استفادې سره د اسلامي عقایدو حقانیت ثابتوه، ځکه چې بې له عقلي برهانه د افکارو تناقض او ټکر نشي ختمېدی. حضرت امام رضا علیه السلام فرمایل که خلق زمونږ د کلام په خوند او ښکلا پوه شي، ضرور به زمونږ پیروي کوي، او ښایي همدغه علمي او روښانوونکې خبرې وي چې ډېرې دښمنۍ به یې په دوستیو بدلولې.
دوستانو، امام رضا علیه السلام چې د مناظرې لفنه پوره خبر وو، د مناظرې په وخت به یې د ټولو اړخونو خیال ساته. د هغه وخت فرهنګي سویه ته په پام او د مخاطب له عقلي او فکري توان سره سمه د انتخاب شویو عبارتونو استعمال هغه موارد وو چې هغه حضرت به ورته په مناظرو کې پام کاوه. امام رضا علیه السلام کله کله د نورو دینونو او مفکورو له خاوندانو سره د مناظرو په وخت په مشترکاتو یا په هغو دلایلو چې مقابل لوری به منل استناد کاوه، او هغوی به یې قانع کول. لکه چې له مسیحیانو سره په مناظرې کې د انجیل په مطالبو او له یهودیانو سره په مناظرې کې به یې د تورات په حقایقو استناد کاوه. سره لدې چې د امام رضا علیه السلام علمی مرتبه له بیانه ژبی عاجز دی، خو هغه حضرت به په مناظرو کې مقابل لوری خوار او وړوکی نه ګاڼه. دغه شان مناظراتو ته په پام سره وګړو ته احترام، که څه هم ځینې یې بې دینه وو، په ښه توګه په نظر راځي. که بحث به دې ته ورسېده چې مناظره کوونکی کس به پاتې راغی، نو هغه حضرت به یې راهنمایی کوله او یا به یې داسې پوښتنه مطرح کوله چې له دغه بحثه یوه نتیجه واخیستل شي. کله کله به مقابل لوری یوه پوښتنه کوله او امام به ورته فرمایل که ته په دې ډول پوښتنه وکړې دا په خپله ستا نظریه ردوي.
د امام رضا علیه السلام مناظرو ته په کتنې سره پوهیږو چې په هغوی کې په یوې کې هم حتی مقابل لوري ته لږ شان پې غور نه دی ورکړی شوی یا سپکاوی نه دی شوی. د امام په مناظره کې د عمران صحابي په نوم یو کس چې په خدای عقیده نه لرله لیدل کیږي، چې په خدای هیڅ باور نه درلود، خو د امام رضا علیه السلام عمل او د دوی د استدلال طاقت او منطق سبب شو چې عمران صحابي له امام رضا علیه السلام سره له مناظرې وروسته په دوی ایمان راوړي او مسلمان شي. د مناظرې په دوران کې امام رضا علیه السلام عمران ته په وړوکي نوم سره خطاب کوي چې دا پخپله د مینې او محبت د پیدا کېدو او په مقابل لوري کې د ویرې یا وحشت د فضا د نه رامنځته کېدو سبب کیږي. په دغه وینا کې وینو چې امام رضا علیه السلام د عمران صحابي د پوښتنې په ځواب کې په مهربانۍ سره پوښتنه کوي، اے عمرانه، آیا پوه شوې؟ د امام له دغه شان سلوک سبب کیږي چې عمران هم امام ته په ځواب کې احترام وکړي او داسې ځواب ورکړي، هو زما سروره. د مناظره کوونکي هدف او مقصد باید حق ته رسیدل او د حق را څرګندېدل وي. دغه هدف هله حاصلېږي چې مناظره د تعصب او دښمنۍ څخه لرې ترسره شي. امام رضا علیه السلام دومره لوړ اخلاق لرل چې مخاطبان به په دروغو نه تورنول او هیڅ کله به داسې ټکی نه کارول چې بل ورسره مسخره شي یا سپکاوی وشي، بلکې په ټولو مواردو کې د هغوی غلطي او انحراف وریادوه. په حقیقت کې دوی د وګړو په شخصیت له اعتراض ډډه کوله او په خبرو به اعتراض کوله.
د امام رضا علیه السلام مناظرو د اسلامي نړۍ لپاره ډیره برکتونه راوړل چې له هغو د اسلام د آزاد منشي د روح خودل وو. امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې ثابته کړه چې د بدغواړو او دروغجنو د خبرو په اپوټه اسلام په زور او په توره په خلکو نه دی تپل شوی او یو لوی اسلامي لارښود باید خپل مخالفان پرېږدي چې هر ډول اعتراض یعنی وکه لري بې له ویرې او ډاره یې مطرح کړي، که څه هم د اسلام د نفي په او حتی د توحید د نفي کولو په عقلي وي. د مناظرو له نورو برکتونو او پایلو دادی چې امام رضا علیه السلام د اسلامي علومو په خپراوي او په مخالفانو د لارې په بندولو کې د خپلې لویې دندې د ترسره کولو لپاره ډیر مناسب فرصت ومونده. حضرت امام رضا علیه السلام خپل رسالت له هغو مناظرو په استفادې سره چې په خپل ډول کې بې ساری وي د اسلام پر خلاف د انحرافي لیکو د افشا لپاره چې د پردیو د علومو په نقلېدو سره یې اسلامي چاپېریال ته لاره پیدا کړې وه ورساوه، او په دې منظومان کې د اهل بیتو لمړ مقام هم ښکاره شو. حضرت امام رضا علیہ السلام په دغه غونډو کې د اسلام په سخت مخالفانو لکه د عمران صابی پشان وفادار او مینوال کسان جوړ کړي چې د اسلام د سپیڅلي حریم دفاع وکړي.
د امام رضا علیہ السلام مناظرې د یوې رغنده مذاکرې لپاره قانون منه بیلګه او ښې او اغیزمنې نتیجې ته د رسیدو لپاره د مناظرې په دوران کې د منطق او استدلال او اخلاقو د حاکمیت د ضرورت ښودنه کوي. په دې هیله چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اهل بیت علیهم السلام سیرت او منش په ټولو زمانو کې د مسلمانانو د لارې څراغ وګرځي، په پای کې یو ځل بیا تاسو ته د امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
تل خاد او خوشاله اوسئ.
خواجه خبری د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د دایز محسنی او زما محترمه همکاره فاطمی صاحب د خواجو خبرو د لړۍ لایوبل پروگرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویو. په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
محترم اوریدونکو، کلونه کلونه مخکې په پخوانی زمانه کې دوه ښکاریان د ښکار په تکل د صحرا په لور روان شول چې په دې ذریعه د ژوند چارې برابرې کړي. په لارې کې یو شرینکي چمن ته ورسېدل چې پکې ښکلي ښکلي مارغان لیدل کېدل. په دغو دوو ښکاریانو کې یو چې ډېر حیرسناک او لالچي و، وویل دا هم هغه ځای دی چې زه له ډېرې مودې راهیسې په تکل کې وم، بس همدلته به پاتې شو چې همدا مارغان ښکار کړو. هغه بل ښکاري ملګري چې یو عاقل او تجربه کار کس و، ورته وویل ای زما خوږه دوسته، هرس ښه څیز نه دی، نن به د خپل ضرورت مطابق ښکار وکړو، کیدای شي سبا له دې نه غوره ښکار راته ترلاسه شي.
خیر، دواړو ښکاریانو ملګرو په دغه شینکي چمن کې دام وغوړاوه او دانې وشیندلې او د ښکار په تمه کښېناسېدل. څه وخت پس یو ډېر ښکلی او شایسته وزرو والا مارغه دام ته نږدې شو او د دانې له خوړلو سره سم د ښکاریانو په دام کې ونښته. دواړو له خوشحالۍ نه چیغې کړې. دغه ښکلی مارغه یې په پنجره کې واچاوه او د ښار لوري ته روان شول چې خرڅ یې کړي. په لاره کې له لیرې څخه یې د آس د پښو ږغ واورېده چې په ډېرې چټکتیا سره د ښار د دروازې لوري ته روان و. دغه سپور چې دوی ته راورسېد، نو ښکلی مارغه ته یې پام شو چې دغو دوو ښکاریانو په پنجره کې بند کړی و. سپور د دغه مارغه په لیدلو سره هغوی ته وویل څومره ښکلی مارغه مو نیولی دی، آیا غواړی چې راباندې خرڅ یې کړی؟ ښکاریان پوه شول چې دغه په آس سپور کس د ښار والی دی. نو دواړه ښکاریان ورته په ادب او احترام سره ودرېدل. والی ورته وویل د دغه مارغه څومره پیسې غواړی؟ شکاریانو په حیرانتیا سره یو بل ته وکتل. هغه حیرسناک شکاری ورته وویل، دا مارغه ستاسو لایق نه دی. والی لآسه راکوس شو او مارغه ته نږدې شو او وی ویل، مارغه ډیر ښکلی دی، زه درته یو زر دینار درکولو ته تیار یم.
عاقل ښکاري په دې خبره خوشحال شو او وی ویل، قدرمن مشره، بس خبره مو قبوله ده، مارغه ستاسو شو. خو لالچی او هرسناک ښکاري اعتراض وکړ او وی ویل، نه والی صاحب، زما ملګری د مرغانو په خرڅولو او اخیستلو نه پوهیږي، موږ ته اجازه راکړئ چې لاړ شو او د دغه مارغه د بیې تپوس وکړو. موږ د ښکار کولو لپاره ډیر زحمتونه زغملی دي. والی وویل، ډیر ښه ده، تاسو یې بیه معلومه کړئ چې هر څومره وي زه یې درکولو ته تیار یم. دا یې وویل او په خپله لار روان شو. عقلمن ښکاري خپل لالچ ملګري ته وویل، دا دې څه کار وکړ؟ دغه مارغه دې ولې په والی خرڅ نه کړ؟ آخر څوک یې موږ ته یو زر دینار راکولی شي؟ لالچ ښکاري ورته وویل، دغه مارغه له دې نه هم زیات قیمت لري، نو په کار دې لاړ شو او تپوس یې وکړو. کله چې دغه دواړه ښکاریان ښار ته ورسېدل، نو مارغه یې څو ماهرو مارغه خرڅوونکو ته وښوده. ټولو ورته وویل چې دغه مارغه له 500 دینارو نه زیات قیمت نه لري. خو هرسناک ښکاري دې حقیقت ته متوجه نه شو او بله ورځ سهار د ښار والی ته ورغلل او ورته یې وویل، دا مارغه له 1000 دینارو نه زیات قیمت لري. والی ورته وویل، زه درته 2000 دینار درکوم، ځکه چې دا مارغه می ډیر خوښ شوی دی. هغه ښکاري چې هرس او لالچ یې وخت په وخت زیاتېدو، د والی د وړاندیزونو په مقابل کې په شک او تردید کې پرېوت او د مارغه بیه یې ورو ورو زیاتوله او د خپل عقلمن دوست خبرو ته یې هم توجه نه کوله، چې ورته یې ویل چې بس دی، لالچ دې پرېږده، زما د ښار په والی شک پیدا شوی دی چې کیدای شي زموږ لپاره یې څپلان او نقشه جوړه کړې وي. خو هغه د خپل دوست په ځواب کې وویل، دا څه خبره کوې، والی په دې مارغه عاشق شوی دی او تیار دی چې موږ هر څه وغواړو راته یې راکړي او د دې ښکلي مارغه مالک شي.
بالاخره هغه لالچی ښکاري د مارغه بیه ورته 10000 دیناره وویله. والی چې کله دا خبره واورېده، نو په کټ کټ یې وخندل او د دربار خزانهدار ته یې غږ وکړ. کله چې خزانهدار راغی، والی ورته وویل، همدا اوس چې په خزانه کې هر څه لري رای وړه، او د دغه سړي مخې ته یې کښېږده. بیا یې هغه مارغه آزاد کړ او وی ویل، په دې وجه چې دا مارغه ډیر ښکلی او ګران بیه دی، او دې خبرې سره بیا په خندا شو. ښکاریان پوه شول چې والی خزانهدار ته په غش کولو سره په دوی پورې ټوکې مسخري کوي. والی هغه عقلمن ښکاري ته مخ ور وګرځاوه او وی ویل، تاسو دا فکر کاوه چې زه د دې مارغه له بیې بې خبره یم؟ ما ته معلومه ده چې بیه یې له 500 دینارو زیاته نه ده، خو کله چې ستا د ملګري هرس او لالچ مې ولیده، نو غوښتل مې چې وګورم د هرس او لالچ اور تر څومره غرغنډه کیدی شي چې ده ته د عبرت درس ورکړم. زه په همغه ابتدا کې تیار وم چې تاسو ته زر دیناره درکړم، خو د دغه سړي هرس د دې سبب شو چې تاسو له همهغو زرو دینارو هم بې برخې شئ.
دواړه ښکاریان په افسوس او پښیمانۍ سره له والي نه رخصت شول. عقلمن ښکاري چې کله د خپل لالچ ملګري په مخ د پښیمانۍ اثرات ولیدل، نو ورته یې وویل، ای زما دوسته، مار چې هر څومره درته نصیحت کاوه خو څه فایده یې نه درلودله. دا واقعه یوه ښه تجربه وه چې بیا لالچ ونه کړې، او په کار دی چې له والي څخه مننه وکړې چې درته یې یوه ښه درس درکړ.
دغه تاریخي قصه موږ ته د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک را یادوي چې فرمایي: له هرس او لالچه ځان وساتئ چې تیار فقر دی. له دغه ګران قدره حدیث مبارکه دا زده کوو چې که انسان په هغه څه چې یې په برخه شوي وي قناعت ونه کړي او حرص وکړي، نو کیدای شي چې له هغو نعمتونو چې لري هم بې برخې شي.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Mm-hmm.